کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت مخکښو شوزونیز پروګرام ته ځانګړې سوې د چیز مامکره وژما جبار خل وړاندې کوي. خو ترغه د مخبه ز فری بازار تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د شنورې مثبتې پیښې ثبت شوې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ پیل شوې ده، او د امریکا متحده ایالاتو په روسیې کې د خپلو هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کورونا وایروس له کبله هلته ایسار دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د کورونا وایروس ډیرش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې وروستۍ پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت وایند وحید الله مایار نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل:
دا تمام کابل وجود در واقعات ما در هر جای ما واقعات زیاد ما متاسفانه که در غرب کابل زیاد از بنان از مردم نجیب و شریف غرب کابل تقاضای قانون است برادرشانی است که از تجمعات جلوگیری بکنن، تمام احتمامات حفظ صحیح فردی را رعایت بکنن، و در صورت که دوستایی که از ایران آمده باشه و اینا مراجعه نکرده باشن به مرکز تشخیصی ما کوشش کنن مراجعه بکنن، در صورت که اعراض و علائم داشته باشن.
د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نویو پیښو په سپتمبر سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه لړۍ نن دوشنبه سهار 8:30 بجې پیل شوې ده. د چارواکو په خبره راستنېدونکو مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 18 ورځو په قرنټین کې وي. د راستنېدو د لړۍ به 3 ورځې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس یو لس پیښې ثبت شوې چې وې منفي، دوه مثبتې او د دوو نورو تر اوسه پایلې معلومې نه دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیرې وونه کې 2000 ټنه خوراکي توکي هیواد ته انتقال شوې دي. د ترانسپورت وزارت وایان اشرف حق شناس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي او نورو اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی، او تیرې وونه 2000 ټنه مواد هیواد ته انتقال شوې چې له دې جملې 2000 ټنه خوراکي مواد او نور نفتی او ساختماني مواد دي. نوموړي وویل په دغو موادو کې 2000 ټنه غنم، 9000 ټنه اوړه او 2000 ټنه غوړي دي چې د حیرتان، مزار شریف، عقینه او تورغونډي لاري انتقال شوی دي. همدارنګه دغه محموله کې 2000 ټنه تیل، 9000 ټنه اوبلن غاز، 4000 ټنه نور مواد شامل دي. د ترانسپورت وزارت ډاډ ورکوي چې د خوراکي موادو رالېږد په عادي ډول روان دی. پاکستانی چارواکي وایي هغه 6000 کسان قرنټین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په لسګونو نظر نورو هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس له ګواښ سره په لاهور کې دي او بخښي په لاهور کې د تبلیغي اجماع ته ورغلي وو. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ویان اجمل وزیر ویلي چې یو شمېر ماینسو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. د امریکا متحده ایالاتو په روسیې کې د خپل هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کورونا وایروس له کبله هلته ایسار دي. په روسیې کې د امریکا سفارت ویاندې رابیکا روز د اپریل پر 15 پر ټویټر لیکلی وو چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل شي، او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد لري هم کولی سي د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال شي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ شي باید په آنلاین ډول ځانونه راجستر کړي او ټکټونه ځان ته واخلي. سفارت خبرداری ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیا به تر عادي ټکټونو ډیر لوړ وي. میرمن روز د غراز ویل د الوتنې په لندن کې تر ترانزیت وروسته د امریکا یو لښپژو شهرونو ته رسیږي. وروسته لدی چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کورونا وایروس ته خوریدو د مخنیوي لپاره نړیوالې الوتنې بندې کړې، لسګونه زره کسان په بهرنیو هیوادونو کې پاتې شول. په خپله روسیه د اپریل پر 14 د خپلو اتباعو د انتقال چارې په موقتي ډول ځنډولې وي، خو د هیواد وایي د اپریل په 16 به د دغو الوتنو د بیا پیل لپاره مهالویش اعلان کړي. او د نیویارک په ژوبن کې د یو پړنګ د کورونا وایروس آزموینه مثبته وخته. دا په امریکا کې لومړنی ځل دی چې په یو ژوي کې د کورونا وایروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبن مسؤلین وایي ګمان کېږي له دې پړنګ سره هغه کس تماس نیولی و چې په کورونا وایروس اخته و، خو علایم یې نه و ښکاره سوي. شپږ نور پړنګان او زمریان په دې ژوبن کې ناروغان دي، خو د کورونا وایروس د آزموینې نتایج تر اوسه نه دي خپره سوي. یو امریکایي ویترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان ته انتقال سي. د خبرونو پای.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخه خزي خبرونه ته خره خلاصت. یو زل بیا ز واګما جبر خيله د خبرونه کې ستاسي قربتوب کوم، خو هیره مون نوي چې د دې خبرونه مهمه برخه زمنګ میلمنه ده، چې زمنګ نننې میلمنه موږ سره هم د ووس د ټلیفون په کرخه ده، او ادا اغلی صبرینا حمید ده. اغلی حمید خبرونه ته خره خلاصت. درنو دوستانو، که تاسی هم غواړی د اغلی حمید سره مو پوښتنې شریک کړئ، زموږ د تلیفون شمیرې دی 0 9 9 40 15 40، او بل شمیره مو ده 0 9 9 22 55. اغلی حمید، که په سر کې اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنې. غږ مو ډیر زیات ټیټ دی، کېدای شي لږ جګ وغږېږي. بله،
الله تعالی په نامه د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو تاسو ته سلام او درناوی په وړاندې کولو. زه صبرینا حمیدی یم، د میرمنو د حقونو د بشري حقونو یو تنخواله په خاطر.
اهان ډیر ښه. هیله ده چې اوریدونکو به هم خپلې پوښتنې را سره په دې خبرونه کې شریک کړي، خو زه به په سر کې له تاسو نه دا وپوښتم، دا خبرونه د مخکخو خزو خبرونه ده، او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ غواړو ستاسو په تعلیم، تحصیل، فعالیتونو او ژوند باندې خبرې وکړو. کېدای شي له تعلیم یې شروع کړو، مکتب مو چیرته پیل کړ، کوم ځای کې مو پای ته ورسوو، او لوړې زده کړې مو تر کومه چې پوری وکړي.
البته ما پایل د مکتب د کابل د غفور ندیم په خوندې کې کړې ابتدایا دوره مالته خپله لسته ده، د لیسی دوره به کلوریا دوره د کابل ښار د لیسی مریم خوندې کې، او وروسته د هغې نه کله مې چې د کانکور امتحان ورکړو نو د کابل پوهنتون ښوونځي ته کامیابه شوم. خو زما ژوند په داسې مرحله کې و چې زه کوزه ما باید واده مې کړی وی، خورګانۍ زما په ننګرهار ولایت کښې اوسېدله، نو ما ونه شو کولی چې هلته خپل درس ته ادامه ورکړم. خو په کومه مقطه کښې چې زه وزګارم هماغه وخت هم ما وظیفه واخېستله ده معدن صنایع په مسلکي ټولنه کښې. البته انجمن چې هغه د هغه د هغې وخت اتحادي سمفي پورې مربوط کېده، او د کنټرول د مدیرې په صفت نه شپږ میاشتې هلته کار وکړو سمبلې در میاشته پورې. کله چې په سمبله کښې واده شوم ننګرهار ولایت ته راغلم، نو بیا د ژوند لږ زره سیاسي تحولات هم رامنځته شو په هېواد کښې، او ما ونه شو کولی په هغه وخت کښې زه خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړم. وروسته د هغې نه مې د ننګرهار ولایت د ښځو په شورا کښې یو وخت وظیفه اجرا کړه، او بیا د معارف چوکاټ ته لاړم. هلته مې د تعلیم و تربیه په برخه کې، تاریخ و جغرافیه په برخه کې زده کړې وکړې. وروسته د هغې نه چې کله نوی تحول راغی، نو زه د ښځو چارو ریاست کښې ما دنده واخېسته. یو کال مې تقریبا د 2000 کال د مینځ نه تر 2003 کال د اکتوبره پورې هلته دنده اجرا کړه د اداري مسؤولې په توګه، او بیا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راغلم په 2003 کښې، اکتوبر د 2003 کښې. هماغه و چې ما دومه رشته کښې خپل درس پیل کړو، حقوق پوهنځی مې ولوستو، قضا او څارنوالي رشته، او بیا بالاخره زمینه او فرصت مساعد شو چې زه خپله په ننګرهار ولایت کښې، البته په یو مقطع کښې مې په کابل کښې د کاتب په پوهنتون کښې جزا او جرم پیجندنه که خپل د ماستری درس پیل کو خو به کورنی مسؤلیتونه مو وظیفه مسؤلیتونه یو سمستر مو لست خو منه شکر چې دوام ورکړ. خوشبختانه په ننګرهار پانتون کې چې کله دا لړۍ پیل شوه د ننګرهار پانتون د مسؤلینو دخوا او د ولایتي ادارې د مسؤلین دخوا د قضا او څارنوالۍ په برخه کې ما خپله ماستری مو وکړله. البته
بله ډیر ښه. درنو اوریدونکو د اغلی صابرینا حمیدی جن گلوی با او ترڅنګ د دې زده کړو ته د دې خپل یادونه وی چې تاسې ته در باندې کړی نو تاسې هم کولای شئ چې هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ. اغلی صابرینا تاسې د خزو په شورا کې هم کار کړی دی، معلومیږي چې د خزو په برخه کې مو
شورا د خزو چار ریاست کې د معرف په چوکاټ کې
بل
همدارنګ پارت ټایم د زینو مدني ټولنو کې په هغه وخت کې خیریه بنسټونه او چې په هغه وخت کې ما د طالبانو په مکتب کې د بختار خیریه بنسټ کې هغه خیریه مرسته کولې او د پوهاوي په برخه کې او د میرمنو ته ټریننګونه او د زینو عرفوي کارونو زمينه مساعده ول دغه سره هم کار کړی دی. همدارنګ د وخت شوراګانو د خزینه شوراګانو په ایجادولو کې چې هغه وخت کې د عبدالله فاونډیشن یو سوراګانی جوړول لپاره کې مې ډیر زیات همکاري کړې ده د خزې د سوکالې ټولنې او زیات ملارلو دا غي نو ورسته د باز نور ټولنو سره ډیر همکاره پاتې ما د رسمي دندې وظیفې تر څنګ
بلې دې
مدني فعالیتونه مې تر سره کړې دي په دې برخه.
اها ډیر ښه. ما هم غوښتل چې دا یادونه وکړم چې تاسو د خزو په برخه کې د خزو لپاره ډیر کارونه کړی دي او د هغو کارونو یو بیلګه مونږ ته وایاس چې تاسو ویلې وربه شو او ریدونکو ته چې دوی څه وایي. اوریدونکي په کرخه دي دوی په پریکدو بیا بر شو تاسو ته اغلی صابرینا د معارف په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې مو څنګه زده کړې کدارته وایست؟
زکه ما البته هغه وخت خوونکو د لپاره د زمينه مساعده و چې په ټایم یې وروسته د تر وخت نه د خپل درس ته مې دامه ورکی او خپل درس ته مې دامه ورکی او د وطن اولاد ته مې د یو منوي مور په توګه باندې په ما وخت او زمان کې خدمت کړی دی او تدریس مې کړی دی ورته.
اها یعنی د مالی میدان د مو تر سره کوله.
بله بله.
کوم یو اوریدونکو لرو دی پر واخلو چی دی څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی؟ بلی اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو مګه غوړی؟
اور شه بخیر یا
بخیر سی بخیر راغلی نو مو څه دې د کوم ځینه ماړی کني ولی
اسدالله
لودین د کونړه. اها اسدالله سی د کونړ څخه بخیر راغلی مهرباني وکي.
موضوع چې شیدم
د مخکه خو خزو خبرونه ده منګ سره اغلی صابرینا حمیدی ملمنه ده د بشری حقوقو د خزو په برخه کې یو فعال اړیکه یې پری شلا رب شو. اها یو بل اوریدونکو لرو دی به اول راوخلو بیا به خپل پښتنې له تاسو سره شریک کړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه نیکه احترامات مې ومنه چې نام جوړ رو خوشاله به اوس
ډیر زیات مننه په خیر راغلی نو مو څه دی د کوم ځینه ماړی کني ولی
مننه لډیر وخت ورسره بس د سره فکره خدي مخان هم درې دم زابل ولایت قلاب خان
جمعه خان هم در د زابل لقلات نه په خیر راغلی مې ربه نیوکي
مننه ملمنه ته سلامونه وایم ټکنیکان کارتم پاتې په لړ دې سلامونه وایم خپل په دې حاله ولا چې پاینده تاسو څوغالي خوندې ته وکي او بل تاسو مثلا کله کې رونا پر واچو چې دا خوندې لپاره مو څه کارونه کړی دي چې راته نه خې کې او بل دا چې کوم کار دې چې تاسو نه رسیدلې او هڅه کوي غواړي چې کارته ورچې دي او د وطن د خوندې لپاره خدمت وکړي.
بله ډیر زیات مننه هم درد صاحب ستاسو پوښتنه منګ واخیسته وار به ورکو اغلی حمیدی ته مهرباني وکي. اغلی
البته ورون من زما ته درناوی وړاندې کوم. د لخه پښتنه وکړه، زه تقریبا ما چې مخکې اشاره وکړه چې د دوه زره دریم نه را په دې خوا تر یو میاشت مخکې پورې زه مرحله په مرحله باندې خپل کار مې د بشري حقونو په کمیسیون کې د اداري څانګې نه پیل کړو، وروسته د هغې سیمه ییزه څارنه او بیا څارنې او څېړنې برخې ته او بیا د میرمنو د حقونو د ملاتړ څانګې مسؤلیت، او وروسته تقریبا شپږ نیم کاله ما د دې دفتر یخه د زون په سطحه باندې مخکې یوړو، او تقریبا یو میاشت کېږي چې ما خپل د مخکینۍ دندې نه استعفا ورکړې ده، ځکه یو سلسله ستونزې ما لرلې. هغه خپل د ماستري مخکې د تکمیل د تیزس د تکمیل او دفاع مې وه او بعضې نور ملحوظات مو. نو په دغه کاري دوره کې ما او مخکې د هغې نه که دغه زه د ښځو په شورا کې وم، ښځو چارو په ریاست کې وم، ایجاد د ښځو چارو ریاست دغه نوې مرحلې نه چې ما د ښځو چارو ریاست یا د میرمنو د حقونو د بشري حقونو دپاره د زون په سطحه باندې کار کړی دی، تر دغه دمه پورې د دوی د پوهاوي په برخه کې، دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې، همدارنګه دوی ته د دوی د حقونو د تحقق دپاره د دوی ملاتړ د متضررینو خصوصا د قرباني میرمنو نه او په مجموع کې د بشري حقونو د متضررینو نه، یا هغه څوک چې د بشري حقونو د نقض قربانیانو خپل په دې کاري دوره کې هغې ته د ازادۍ د بندېدو په ځایانو کې وي، یا هغې که په اجتماع کې و په ټولنه کې متضرر شوي، په فامیلي کچه باندې دوی د ستونزو سره مخامخ شوي، خویندو ورونو ته ټولو ته ما د دوی د بشري حقونو د تحقق دپاره دوی ته د عدالت د لاسرسي په برخه کې، د عادلانه محاکمو د اصولو د تطبیق په برخه کې، همدارنګه په نورو مختلفو برخو کې، مثلا د شکنجې د منع په رابطه باندې ما خپلې هلې ځلې کړي دي، د قانون د حاکمیت دپاره، د قانون د دوه ګونی فرهنګ د تطبیق د مخنیوي دپاره، همدارنګه د کورني تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د مختلفو لارو نه ما هم په خپل هغه د رسمي مسؤلیت په اساس باندې هلې ځلې کړي دي. او د دې نه وروسته زما اراده دا ده چې یو څه چې ما خپل په کاري دوره کې پیدا کړل چې هغه اساس او منشأ د اکثرا ستونزو مشکلاتو ضعف دی اقتصادي او د مالي نه خپلواکۍ د میرمنو، زه به په دې برخه کې ما خپل غږم پورته کړی دی، خصوصاً هغه کسان چې بې سرپرسته فامیلونه دي، د جنګ قربانیان دي، چې د دوی دپاره دولت داسې یو میکانیزم رامنځته کړي ترڅو د دوی ژوند، د دوی راتلونکي او د دوی کورنۍ هغه امراض معیشت پکې تضمین شي، د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړي، او په مجموع کې میرمنې باید د اقتصادي لحاظه په اول قدم کې او د تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، د دوی د اقتصادي او تعلیمي لحاظه پیاوړي شي، دوی کولی شي چې د ژوند په ټولو برخو کې د موافقه او ځلیږي، او د دوی اقتصادي پیاوړتیا ډیره ضروري ده، نظر د دوی په استعدادونو باندې، نظر په پیداوار د منطقي، دوی ته باید د دسې کارونو زمینه مساعده شي. یعنی میرمنې زمونږ ډېرې شجاع دي، ډېرې متینې دي، ډېرې زحمت کشي دي، که لرو پرتو سیمو ته کله موږ ورسو، حتی نورستان ته، د همدانګراز ډېرو لرو پرتو سیمو ته میرمنې ډېر هغه کارونه کوي چې د دوی هغه جسمي ظرافت هم تقاضا نه کوي، مونږ ته دوی په هغه کارونو باندې په ډېر متانت باندې بوختې دي خپل د ژوند د پرمختګ دپاره، خو که دوی ته زمینه مساعده شي، دوی یو سیستم دوی تیار شي، دوی کولی شي چې هم ځان دپاره خدمت وکړي، هم خپل کورنۍ دپاره، او هم د هېواد د پرمختګ دپاره دوی ما سره واقع شي. نو زما یوازینۍ هیله دا ده، او په دومه برخه کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته، چې دا په لرو پرتو سیمو کې اگر چې دا لاره پرانیستل شوې ده، د دې دپاره موږ چوکات لرو، خو دا لاره باید نور هم وغځېږي، نور هم پراخه شي، او اکثر ټولو میرمنو ته یو شان زمینه برابره شي، ترڅو دوی هغه خپل هغه حقوق ته لاسرسی ولري، عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، د روغتیا حق ته، د تعلیم د حق نه برخمن شي، او د دوی انساني کرامت ته درناوی وشي.
بله، ډیر ښه. اغلی حمیدی، که تاسو دار ته وایاست چې تاسو د ننګرهار سربیره نور کوم ولایتونو کې خپل دغه فعالیتونه کړی دي؟
البته ما خو مخکې اشاره وکړه چې زما کاري مسؤلیت هم د زون په کچه باندې، او ما په زون په سطحه باندې تقریبا په دغه درې پنځوس اداري واحدونو کې، زه اته دېرش نه دېرش اداري واحدونو ته نږدې نه تللی ما، او دا مې نږدې مستقیم لیدلي دي چې د ننګرهار شل ولسوالۍ ته زه تللی ما، ټول ته ما سفرونه کړي دي. ما مخکې سیمه ییزه څارنه وویل د بشري حقونو د وضعیت د تثبیق دپاره، هغه کار همداسې چې موږ به تلو ساهو ته به هم د دوی ستونزې او مشکلات تثبیقول، او وروسته به هم سوري وار باندې ارګانونو سره شریکول. نورستان ولایت ته تللی ما زه، شرقي نورستان ته غربي ته مرکزی ته درې واړو ته
بله
ولایت ته ما دې سفرونه کړی دي لغمان ولایت ته مې کړی
ته پدې به خبرې وکړو ستاسو په سفرونو باندې چې کوم ځایونو ته مو د کومو دندو لاره سفرونه کړی دي یو اوریدونکو لرو دی به اول راوخلو السلام علیکم
زمان زهیر ام زابل ولایت شمیزول ولسوالی
اها زهیر سپ خیر راغلی
مانا نه ژوندۍ مهلمانی خود ته سلام را وایم
اها وعلیکم السلام مهربانی وکړئ
دغه زما پوښتنه زنده ده ښځو په باره کې
د تلیفون کرخمو ظاهر صاحب ډیره زیاته خرابه ده اړیکه یې پرې شوله بل اوریدونکی په کرخه دی دی به راواخلو السلام علیکم په خیر اوسې په خیر راغلې مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې حشمت الله خبرونه مو د مخکخې خځې خبرونه ده درنو دوستانو تاسو رادیو واوري او پس لاغینه چې پوه شوي چې د خبرونې موضوع څه ده بیا اړیکه ونیسئ یو بل اوریدونکی دی دی بر واخلو السلام علیکم په خیر اوسې په خیر راغلی غږ د ډیر ټیټ دی بیخي صحیح شو نوم دې راته ووایا د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې اها ګلالۍ سمسور په خیر راغلې د هلمند نه وعلیکم السلام اها اها اغلې ګلالۍ ډېره زیاته مننه ښه پوښتنه مو وکړله که څه هم دا پوښتنه یو څه ځواب شوې ده خو دا به اغلې حمیدي ځان سره یادښت کې یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی وعلیکم السلام نوم مڅه دې کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
نجیب الله یم کونل نه تاسو سماسته
نجیب الله له کونر څخه په خیر راغلی مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ
زما د مننې خور نه دا پوښتنه ده تا دې تعلیم په برخه کې تا زموږ له تاسو د کور له کومه دغه نو په کاوه او بل څه چې کوم ولایت ته تللی دا تعالی که سخت روان موږ ورته مو وزه ترې ما نورستان ته او جلبا او سره ته کوم مختلفه کوم چې دا ورسره وي چې تاسو ته د زنانو مشکلات ما کوي دی او بل دا د په تمه دار سره کله دا کومه تر هغه نه کوي هغه
اها bale اړیکه یې پری شوله مهرباني وکړئ اغلې حمیدی په سر کې به د اغلې ګلالۍ سمسور پوښتنې ته ځواب ووایاست چې دا لکه چې خپرونه یې نه وه اوریدلې وایي تاسې د آزادو ښځو لپاره مبارزه کړې ده د هغو ښځو لپاره چې دوی په کور کې دي څه مو کړي دي
اکثرا کارونه لومړی کارونه زما په پاها کې وو هغه میرمنې چې مثلا د نخارونو نوتې میرمنې وې چې په دې کې ما یادونه وکړه چې تقریبا په ننګرهار کې د شل ولسوالۍ ته ما ته پیل نه کړي په دې کې لالپورې ولسوالۍ او د شینوارو ټولې ولسوالۍ پکې دي مثلا خوګیانو ته همدارنګه فقط یوې چارک او تازه مستقیم نه متلې نورو ټولو ولسوالۍ ته ما نږدې نه هلته ما د میرمنو وضعیت لیدلی ما چې خپلو استاسو پوښتنه مو وکړه چې مثلا یو ورو پوښتنه وکړه چې څنګه دي چې شوین دي چې ما هغه اقتصادي برخې ته اشاره وکړه
بله
نو د دې سره ما لیدلې دي د دې ستونزې د دې مشکلات ما د نږدې نه اوریدلې دي او زمونږ کارم یوازې په دې باندې متمرکز نه و چې مونږ بل فعل مراجعه د یو متضرر ته وګورو یا د خارونو کې د خویندو سره مخاطب وسو مخامخ وسو لرو پراتو سیمو ته مونږ تللي د بشر اكونو د رضاکاران د لارې منګه د دې ستونزې اوریدلې دي چې هغه منګه خپل یو ګروپ دلته لرو د میرمنو فعال میرمنو چې په هغه کې ټول میر مخکخه میرمن د زون په سطح باندې شامل دي چې هم مطبوعاتي برخه کې هم اونې برخه کې تم خو د ستونزې سره مخامخ کیږي، دغه مشکلات ته ماته مونږ رسیدګي کوو. نو همدارنګه ورور ویل چې مثلا ته کونر ته ما خپل خبرو کې ویل چې د کونر ته تلې ما سوقي ولسوالۍ ته نارنج ته نورګل ته اسمار ته. نو همدارنګه اکثریت ولسوالۍ ته نړۍ ته تر دې ولسوالۍ پورې ما سفرونه کړي دي. لیدلې مې دي د کونر ولسوالۍ خپل اسد آباد ښار ته د کونر د ما بس نه ما په متداوم شکل باندې څارنه کړې ده. د هغې د خودسر ریاست سره پولیس پروګرامونه زمونږ ډېر تدلیلونه ډېر کارونه هلته مونږ ترسره کړي دي چې اکثریت کونړیان ورونه او خویندې د دوی شهیدان دي، حتی د دوی د علماو توره او د میرمنو د ستونزو د حل دپاره هم لازم اقدامات او لازم طرحې په همه وخت زمان هم د 2001 نه چې شروع ورته کړې ده، حتی دغه تقنیمی اسناد چې جوړ شوي دي په دې کې مونږ نظریات راټولول کړي دي، خپل نظریات هم پکې شریک کړي. مرکز ته هم د دې غږ رسولی دی. د ټول ټاکنو په بهیر کې په اوله کله چې 2004 کې اوله ټول ټاکنې وشوې، مخکې د هغې نه د دې ټولو پروسو نه څارنه د ټاکنو د رای ورکونې د ورځې نه د رای شمېرنې نه تر دغه اوسني انتخاباتو پورې هم چې ترسره شو هم مونږ د دې نه څارنه کړې. د لغمان په مربوطاتو کې ما خپله دومو انتخاباتو کې دولت چاته سفر کړی، مثلا لیشنګ ته مې کړی دی، د مومنداري ولسوالۍ ته مې کړی، کونړ ولایت ته مې سفر کړی دی، او نورستان ولایت ته چې کله زه تلیم ډېرو لورو سیمو ته چې خپله نورستانیان ورونه به پوهېږي چې د مرکز کې د اشتوي په نوم یو کلی دی چې ډېر لرې کلی دی، حتی منطقه کې خلک وایي چې دلته پیران وسلسته دی. نو هغه چې کله ته ما سفرونه کړي د خویندو سره مې کتلي، د خویندو ستودیونه راولي دي، او هلته لیدلي دي چې د ورس د مخې د تقسیمات د کار مثلا د خویندو ورونو تر منځ په څه شکل شوی، د خویندو اساسي ستونزې څه دي، مشکلات څه دي. اوس هم د سیمو ته ما سفرونه کړي دي چې حتی اوس هم هلته خلک د تاریخ کې خو به مونږ استاسو لوستي چې د کمونې اولیه په شان ژوند لري، هغه سیمو ته هم زه تللی یم او د خویندو ستونزې او مشکلات هم راوړي دي، شریک کړي دي. غږ هم د هغې رسولی دی تر یو ځي پورې، تر یو اندازې پورې اقدامات هم ترسره شوي، او زمونږ هیله امید هم دا ده تر هغه وخته پورې به مونږ مبارزه کوو تر څو چې هغه کوم موخه او هدف مونږ لرو د خویندو د حقونو د تحقق لپاره، د انساني کرامت د درناوي لپاره، او په مجموع کې د انساني ټولنې د رفاه پرمختګ لپاره مونږ به د دې ټولنې لپاره کار کوو او خدمت به ورته کوو.
بله، تاسو د ډیرو زیاتو هلو ځلو یادونه وکړله، ستاسو په اند باندې، ستاسو په خپل نظر باندې، ستاسو دغه هلو ځلو د ښځو لپاره تر کومې کچې رنګ راوړی دی؟
البته رنګ راوړل خو به دا خو عمومي او دستجمعي ده، دا خبره مشترکه لاسته راوړنه نه ده. د ټولو هغه د خویندو ورونو چې د خویندو په وضعیت کې کوم تغییر چې راغلی دی فعلي شرایطو کې، لکه کومه یو مقطع کې چې مثلا د خویندو مبارزه یا د خویندو دپاره جایګه په قانوني چوکاټ کې د امان الله خان په وخت یا په اماني دوره کې جوړه شوه، د خویندو د پرمختګ دپاره، د تعلیم په برخه کې، په اقتصادي پیاوړتیا کې، د لوړو زده کړو دپاره زمینه مساعده شوه. په دغه مرحله کې چې کومه په اول قدم کې مونږ کوم حقوقي چوکاټ برابر شوی، قوانین نافذ شوي دي، د خویندو د ملاتړ دپاره په دې کې د ټولو خویندو په شمول باندې زه به نه وایم چې دا ټول کار ما کړی دی، مونږ هم هغه خپل فهم پکې ادا کړی دی، خپل د توان او د قدرت په عموم غږ پورته کړی دی، عموم ته په تلاش کړی دی، او کله چې د یو موضوع دپاره یو حقوقي چوکاټ برابرېږي، قانوني چوکاټ هغې دپاره برابرېږي، د هغې دپاره اوس سیستمونه جوړ شوي دي، ارګانونه فعالیت لري. مثلا مونږ اختصاصي محاکم لرو، د محاکم چوکاټ کې لکه فامیلي محکمه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع محکمه، همدارنګه ډېرې کمیسیونونه او ډېرې کمیټې مونږ لرو. مثلا په ډېرو ارګانونو کې د جندر ریاستونه جوړ شوي دي، د جندر امریتونه جوړ شوي دي، د خویندو حضور مثلا په تعلیمي سکتور کې، همدارنګه د لوړو زده کړو ته د دوی لاره پیدا کول. اوس مونږ ګورو چې په لوړو پرتو سیمو کې خویندې فامیلونه دې ته لیوال دي چې د هغې اولاد د تعلیم وکړي، او تا اوس مونږ په دې ته په تلاش کې چې دغه موضوع خپله رئیس دولت چې راغلی و مونږ ور سره شریکه کړی ده، چې مونږ د لور پرتو سیمو خویندو ته یو ځانګړي لیلیه ولرو تر څو دوی مثلا په ثانوي دوره کې ریشي، دلته خپلې زده کړې وکړي او لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي. نو دغه هغه خپله انساني
آسه واندم کړه دی او دا به نورم جاری ساتو خپل کوشش وکړو د دې خاورې او د دې سیمې د دې وطن د اولاد په منګه باندې اخته هغه چې زمونږ فردي مسولیت یې جابې کوم چې رسمي مسولیت یې جابې منډه او ترګه به کوو ورته دا نو یې چې نور بس ته کفایت کوي ځکه اړتیا د خویندو زیاته ده ضرورت زیات دی او زیات کار باید ورته وشي دا لړۍ باید په هیڅ حالاتو کې مکار سیاسي نظامونه هم تغیر کړي هر حالات راځي دغه لړۍ باید ونه درول شي او د خویندو د پرمختګ دپاره هر تغیر چې راځي د هغې د پرمختګ دپاره باید زمینه هم مفیده وي او ژمنتیا هم ورته موجوده.
بله یو بل اوریدونکی لرو دی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خوجان تریم اسی
خیر اوسې په خیر راغلی. نوم راته وایست؟
نام احسان الله احسان اقبال ولایت نه.
احسان الله احسان مهرباني وکړئ پوښتنه مو راسره
شي. مهرباني ما پوښتنه دا د خرجای نه چې دا بې سواده ښځو لپاره چې د کورو مهرباني دې په حق له کومه 70 ګرام جوړ کړی دا کنه ولا دا وکنه
څه ډول پروګرام یعنی استا هدف څه دی څه ډول پروګرام د څه لپاره؟
دا بې سواده ښځې چې په کورونو کې دي څه سواد مو څه نه لري هغه بیچاره غریبانې دي دې غوډې لپاره
د خزو د خود کفا کی دو په برخه کې د هغو خزو ډیر زیات مننه احسان صاحب. اغلی حمیدی احسان الله احسان وو دی وای چې د هغو خزو د پاره مو څه کړی دي چې دوی په کور کې دي یعنی د دې لپاره چې دوی په ځان بسیا شي کوم داسې پروګرام کله جوړ کړی دی او یا هم پلان لري؟
البته په دغه مکتب کې خو زه پروګرامونه خپل د بشري حقوقو کمیسیون مستقیما د دغه پروګرامونو د پرمخړلو لپاره ځکه نه دا د کومه انجو او نه کوم د امکانات لرل مونته د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د دې د اقتصادي خپلواکۍ لپاره او اقتصادي بسیا کېدلو لپاره موږ کوم شبکو کې لکه د میرمنو مثلا کاري ګروپ په هغه کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې کمیسیون لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه قانون صرف هغه جزایي اړخ نه لري البته په وقایوي برخه کې او په حمایتي برخه کې دا مخکې د دې نه چې ارتکاب د عمل وشي ډېر پړاوونه لري چې په هغې کې یو اقتصادي پیاوړتیا ده. دغه موضوعات مثلا د کار او ټولنیزو چارو ریاستونه چې د میرمنو د اقتصادي وضعیت د ښه والي دپاره هم په ښارونو کې کار کوي او هم په لرې پرتو سیمو کې د رفوي کارونه زمینه مساعده مثلا په ځینو ځایونو کې چې موږ لیدلې دي چې هلته ګروپي نقضونه رامنځته شوي دي او دغه نقضونو اساس مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د تحصیل د حق نه یا روغتیا حق ته لاسرسی دغه موضوع اساس موږ پیدا کړی منشم ورته پیدا کړی ده چې اقتصادي ضعف دی. دغه موضوعات موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاستونو سره شریک کړي یا د قربانیانو د فامیلونو ستونزې هغه بیا د یو نظر په استعدادونو او نظر په امکاناتو اماغه منطقه کې د یو ورفوی کار زمينه مساعده کړه خوینده لپاره مثلا باغچداري مرغداري مالداري همدارنګه د دیتر څنګه د حياتي کورسونه او ځینې بعضي نورې د سوړې پروژې خصوصا د راستنیدونکو او د داخلي بيزه شو لپاره د اقتصادي ضعف سره به د مخه او په نهایت کې زیانمنې کورنۍ وي. دوی به موږ یو نسیار دفتر ته معرفي کول یو نسیار دفتر به د دې وړو کاروبار زمينه مساعده ولا مثلا د $500 نه نیولې تر $1000 پورې او دغه د ته به یو امکانات برابرول چې دوی هغه سرمایه دوران پیدا کړي او دوی د اقتصادي لحاظ بسیا شي هم په کار باندې وګمارول شي هم دوی ته به ټریننګ هم ورکول کېدل لارښوونه به هم ورته کېدل او دغه زمینه د کار باندې ته مساعدېدله. نو دغه کارونه موږ خپل د کار په دوره کې هم کړي دي او اوس هم دغه شبکې زمونږ فعال دي د همدې شبکې وضعیت موږ لرو او دغه کارونو ته په پسو دي موږ نظر په هغه امکاناتو د منطقي او نظر په خپلو هغه کوم ساحو ته چې موږ لاسرسی لرو دې ته به دوام ورکړو.
بله ډېر ښه. ور به شو بل اورېدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. تاسو درنه مننه کوم چې ټول ژوند درته.
وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نو مو څه دی؟
او په خیر اوسې. تاسو په تاسو کې مې د لغمان نه تاسو درنه مننه کوم وخت ما یو نظر
اول مونږ نوم راته وایست. نو مو څه دی؟
فرید الله د لغمان.
حمید الله مهرباني وکړئ.
فرید الله د لغمان.
اها مهرباني.
په پښتنه کې د درنې ملمنه د چاغسي مې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي، نو هلته دوی د ښځو د حقوقو ته د برخه کې همدارنګه د ښځو ته عدالت ښځو د لاسرسي برخه کې دوی څه کارونه کړي او کوم پروګرامونه لري او کوم لري. او یو نظر د دوی نه غواړم چې هغه ښځې چې خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري او عدالت ته لاسرسی نه لري، دوی څه په کار دي چې دوی خپل حقوقونه او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي؟ ځکه چې وایي یو خبره دا وی چې حق اخیستل کیږي نو ورکول کیږي، نو دوی څه کوي؟ مننه.
بله خیر سی، مننه، مهرباني وکړي. اغلی حمیدی
ورو ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. واقعا بعضې سیمې موږ لرو چې دولت هلته کافي قدرت نه لري یا د دولت د حاکمیت نه وتي. دغه سیمونه موږ قضایا لرو چې دوی په نهایت کې مثلا د جنګ دي، موږ ستونزې لرلې، مشکلات هم لرل. او اکثرا ما ویل چې د بشر حقونو رضاکارانو یا د انساني حقونو د رضاکارۍ لپاره د کار کولو خوشبختانه چې اوس افکار او اسخان دي ته آماده شوي دي چې په یو سیمه کې یو ستونزه او مشکل پیدا کیږي، حتی دا سیمه یو مشر یا دغه د ولسي تړون شوراګانو دغه لپاره ډېره ښه زمینه مساعده کړې ده چې بعضې ځایونو کې ځکه دغه د شوراګانو 50% ترکیب د میرمنو نه دی او 50% د نارینه نه دی. کله چې مثلا په دغه شوراګانو کې د ښځینه یو تر بل سره کېني، خپل ستونزې بیانې، خپل مشکلات، بیا بیرته هغه نارینه او ته انتقالېږي او د هغې سیمې نه نارینه بیا د تلیفون په ذریعه باندې دغه ستونزې او مشکلات د دولتي اراکینو سره د هغه ادارو سره چې د میرمنو حقونو د تحفظ دپاره کار کوي، تامین د عدالت او تامین د توازن دپاره کار کوي، د هغې سره شریکېږي او یو څه ناڅه د هغې د مشکلاتو دپاره ځینې اقدامات ترسره شوي دي. او په راتلونکي کې تر دې دمه خو هغه ساحې چې مثلا د دولت د حاکمیت نه لري دي، میکانیزمونه تر دې دمه همدغه دي چې د دغه میکانیزمونه په استفادې باندې کومې شوراګانې چې ایجاد شوي دي د دغه شوراګانو سره ارتباطات دي. هغه شوراګان بیرته د ارګانونو سره مثلا د عدلي ارګانونو سره د ارتباط لري، د کشفي ادارو سره لري، د قضایي سره لري، او خپله داسې ادارې چې مثلا تامین د عدالت لپاره هغه په دغه کړۍ کې یا په دغه زنجیر کې شامل دي، د هغې سره هم د دوی اړیکې او ارتباطات دي، لکه د ښځو چارو ریاستونه، لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د مدافع وکیلانو، د دفاع انجمن، د دوی سره دا د تلیفون په ذریعه باندې د ستونزې او مشکلات شریکېږي او په یو نحوه باندې د هغې د ستونزو او مشکل د حل دپاره رسیدګي کېږي. او په راتلونکي کې پلان هم همدا دی چې باید په هغه سیمو کې چې په لرو پرتو سیمو کې ماته په درېمو واحدونو کې موږ اوناسیه کارمندانې ولرو، خصوصا د جندر په برخه کې یا د میرمنو د مشکلاتو د اورېدو دپاره، د هغې د ستونزو د حل دپاره، د هغې پیسه کې تامین د عدالت دپاره، موږ باید داسې یو څانګه یا شعبه ولرو چې لکه څنګه چې د قریجاتو مدیران دي، دغسې موږ یو میرمنه هم ولرو چې د ټولو قراو قصباتو سره د دې ارتباطات دي، د ملکانو سره د ارتباطاتو لري، او د ملکانو د لارې هم خپل پیامونه ورسوي او هم بیرته د خلکو ستونزې او مشکلات واوري.
بله،
د میکانیزمونه پیشنهاد شوي دي او موږ دې ته امیدواره یو چې په دې باندې به کار کېږي، لکه څنګه چې نور اړخونو عملي جنبه پیدا کړې ده، موږ به په دې برخه کې ځکه ثاني رئیس د دولت دغه ژمنه وکړله چې په هېڅ وجه باندې به دا د میرمنو په حقونو باندې معامله نه کوي او د دوی د وضعیت د ښه والي لپاره به لا نور هم کار کوي.
بله، یو بل اوریدونکی په کرښه لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ نو مراته وایاست کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
ملنګ هم د کندهار سره.
مهرباني وکړئ.
و دا غلې ملمنه سیمه دا پښتنه د سولې په باره کې کار کړی دی کې نه دی کړی؟
د سولې لپاره یې کار کړی کنه؟ مننه، خیر سي. یو بل اوریدونکو هم لرو، دی به هم را واخلو، بیا به راشو ځوابونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څنګه ښه خوري؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نوم څه دی؟
مرو خالد دې راکابل.
اها، مهرباني، پښتنه مو شریک کړی؟
زما مور د سره غږی خبرې.
اه، مهرباني.
الو ری، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، نوم را ته وایست؟
نوم مې مزدلفه ده.
اها، مهرباني. د ټلیفون کرخه مو یو څه خراب ده، لږ موزي ته تغییر ورکړئ، بیا مهرباني وکړئ.
کاتنه خلاص، تر غیرم داسې کونډه یم چې میتي مان دي، او اوس
ولا خویرس هیچ څه هم د سما غن لرو
اورم
ما سم لرم نه واغه نه راته به شپږ می زمان دی وځه مېره می شهید څه وره علی باندې خوانه او بس دا چې شیطان هغه می دا می دریم کان ده خدا کې نه پیسې راکړي نه هغه راکړي د ریاست کې
بله
اوس دای ما دې نه ریاست نه خوشاله يم خدای دې ورسره خو کی
بله بله بله
ولزر یو کوم کر سره وکړو
دا ایوا کونډه مېرمن و چې اړیکې نیولې و د همدغه کابل نه او د خپل ستونزو په اړه باندې ویلې اوس کا بیا هم را شو اغلی حمیدی ته یو وری مو د خزو د ځان بسیاینې په اړه باندې پښتني کړې دي ورنه خو بیا به هم ایوا پښتنه په دې ډول باندې در سره شریک کړو چې کومې خزي چې کونډې دي او ډیر د کارتون هم نه لري هغه د پاره باس تاسو په نظر باندې څه کار په شبې وی که څه هم تاسو ننګرهار کې اوسئ
البته ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کندو یا د اول خبر دی ملنګ ورور په نړیوالو کې خندار نه پښتنا ورل چې موږ تاسو اجازه یې
بله
فراونه د مسول سره په مغایرت کې
بله بله مهرباني وکړئ بله و مهرباني
واقعا د سولې پروسه ډیره ده د خبره په دغه وختونو کې یو په عمومي مبحث باندې یو بحث باندې تبدیل شوی او یو په ملي بحث باندې دا موضوع تبدیل شوی او مخکې د کورونا د موضوع نه او دې ته ټول خلک هم نظریات لرل موږ هم د میرمنو سره خبرې اترې کړې وې په دې برخه کې د قربانیان د فامیلونو سره هم خبرې کړې وې په دې برخه کې هم پوهاوی دایر کړی او مخکې د دې نه چې خبرې تر سره شي نظریات هم راټول کړي دي ځکه ټوله د سولې اصلي مالکین افغان ولست قرباني افغان ولست ورکړل د بیت خاصه توګه هغه میرمنې چې متضرر شوي دي د دوی غږ موږ هغه ستاسو تر مرکز پورې رسولې دي د افغان ښځو شبکې د لارې د نور شبکو د لارې او خپل ما سره ناز کانفرنسونه کوي په مرکزی کچه باندې دایر شوي دي دا پیغامونه ما رسولې دي چې افغانستان مثلا میرمنې د سولې نه مخکې په کوم حالت کې وي د سولې په جریان کې په کوم حالت کې دي او غوښتنې چي دي او د ولوس غوښتنه چې ده همدارنګه د سولې نه وروسته به د څه غوښتنې لري چې هغه د دوی د حقونو تضمین او د دوی د وضعیت پرمختګ او د دوی د ژوند تضمین او اکثرا خویندې زمونږ سوله د دوی ادرسونه نه خویندې ورونه غوښتل چې هغه باید معلوم ادرسونه وي او هغه افغان ولس ته ژمن ادرسونه وي هغه کسان وي چې دوی مثلا د همیش خپل غوښتنې او خپل اهداف ته ځان د مسالمت امیز طریقې نه رسول دي نو د دوی غوښتنه دا و چې مرکزیان یا تیم د مارکو کوم باید هم دغه کسان شامل او د دې आवाज ورسې دا د هغه ورور او پات څخه د کوند میرمن چې ویل چې د کورونا نه خو د دې چې د کابل مسؤلینو دا خبر اوریدلی ځکه په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د ولایت مقام او شخصي والی په ابتکار باندې یو صندوق کې خپل څه د کورونا فان په نوم باندې چې د اکثریت یو دوالو چاته ډیر کم مسره سیدل خپل مرسته وکړه ډیر قوی تدابیر نیول شوی او د دې پروسې په ننګرهار ولایت کې ډیر ښه مدیریت روان دی اته د بیوزله او بیبزاته فامیلونو سره د مرستې د هغې لیستونه راټولول او ځینې ولسوالیو بیا لکه د کامې ولسوالۍ خپله قومي مشرانو دا ژمنه او تعود کړی دی چې د دې دي هغه کم چې پانګوال دي چې موږ خپله د دې ولسوالۍ مشکلاتو ته موږ خپله رسیدګي کوو خپله مستحق فامیلونه موږ تثبیتوو او د دولت یعنی حکومت د دې ولسوالۍ نه بيخي خلاص دي نو ځینو ځینو کې دغه څه خود جوش اقدامات هم شوي خدای دې وکړي چې په کابل ولایت کې دا کار شوی او دغه خور غږ یې اوریدلې زمونږ د دې تر رسیدګي وکړي زمونږ کې تاسو کوم میرمنو د لپاره یا خصوصاً هغه میرمنې چې مثلا توان د کارون لري اوس خو فعلي هغه موجوده تګلاره خو همدغه ده چې دوی ته کتابچه ورکوي د مالینو د شهیدانو د امتیاز کتابچه دا ماغه کتابچې پر رویت باندې یو مبلغ دی ته ورکول کیږي
بله
دا بس یم نه بولو ځکه دا فامیلونه دې د ستونزو سره مخامخ دي دې د مشکلاتو سره مخامخ دي د دې لپاره باید د څه کار تر سره شي یا د څه امکانات برابر شي څوک چې د کار نیرو لري هغه ته د کار زمينه او چې د کار نیرو لري دا غي باید ملاتړ شي دا غي حمایت شي امراض د ژوند لپاره یا د ژوند د استمرار لپاره د دې لپاره سره باید مرسته وشي، همکاري وشي، او د دولت په کچه په ملي کچه باندې دوی ته یو تګلاره برابره شي، امکانات ورته برابر شي. خوش که دا د ملک آرامه شو او د دغه جنګ د ناخوالو سره نه موږ خلاص شو، انشاءالله دا کار به کېږي، توجه به ورته کېږي. او زمونږ خو غوښتنه همدا ده، دا غږ او دا پیام خو موږ رسولی دی، او عملي کېدو ته موږ انتظار لرو چې دغه عملي شي. او دغه څه خویندې چې هغه بېوزله خویندې دي، بېوزله فامیلونه دي، ددوی ستونزې ددوی مشکلات حل شي، ځکه که دا ستونزې حل نه شي، دا مشکلات حل
نه شي،
بل داسې یو حلقه جوړېږي چې هغه به نور ناورینونه راوخواري بیا په دې هېواد کښې او په دې خاوره کښې.
اها، یو اوریدونکی لرو، دی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، بل یو اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې تخنیکي ستونزه به یې د اوریدونکو اړیکې پرې کېږي. زما غږ اورئ؟ سلامونه.
سلام ته علیکم السلام او زمي جلاخیل خورتات السلام او درنه ملمنه ته خوږه کې چیرو وګرځوم.
په خیر اوسې، په خیر راغلي خبرونې ته. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست.
خوشحاله اوسې. نوم مې جمال الدین هیوادمل جلاخیل د ننګرهار څخه.
اها، جبر خیل صاحب په خیر راغلی. مهرباني وکړئ د اغلې حمیدې نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
ډېره مننه. یو دوه پوښتنه ترې لرم حمید صاحب نه. پوښتنه داسې ده چې تر اوسه پورې کومو ننګونو سره مخ شوي که نه، یعنې د چا لخوا تحدید شوې ده، او که تحدید شوې وي د کومې ډلې لخوا نه تحدید شوې ده. او بل دا چې د ډېر سره په کورنۍ د چا حمایت ډېر زیات وو، چا تر اوسه پورې دې تشویق کړي چې د مبارزه وکړي د ښځو په وړاندې. همدغه دوه پوښتنه مې خدای دې پکې جواب راکړي.
بله، ډېره زیاته مننه جبار خیل صاحب. یو بل اوریدونکی دی، دی به هم راواخلو، بیا به راشو ځوابونو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خو په جوړه خیر ته یې؟
په خیر اوسې، په خیر راغلي خپرونې ته. نوم مو څه دی، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
ملا اختر محمد دی، د بلخ ولایت مې ستاسو سره اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ ملا صاحب.
دغه دی خو د میلمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه دوی وایي دا زموږ حق و حقوق، دا حق و حقوق به ډېر معتبر وي، او که به دا د خلکو زامن چې په
د دغه ورور اړیکه پرې شوله، پوه نه شو چې څه یې ویل. خو بیا به راشو د جبار خیل صاحب پوښتنو ته. اول دا چې ستاسې په وړاندې لویه ننګونه څه وه، ستاسې د فعالیتونو په وړاندې، حتی کېدای شي د تعلیم د تحصیل د دورې نه هم ووایاست چې ستاسې په وړاندې څه ننګونه وه، او چا ډېر له تاسې نه حمایت وکړ. دغه پوښتنه چې چا له تاسې نه ډېر حمایت وکړ، زموږ ورور نجیب الله له کونړ نه یې چې اړیکه نیولې وه، د هم کړې وه. مهرباني وکړئ اغلې حمیدې.
بل ښاغلي د برخیل ته خپل سلام او درناوی وړاندې کوم. ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړله، او هغه په دې سیمه کې ژوند کوي، پوهېږي چې د انساني حقونو دپاره مبارزه او تامین د عدالت دپاره مبارزه د حتمن ننګونه او چالشونو سره به مخامخ کېږي سړی. او دا چالشونه په هغه حد کښې نه وو چې زما د کار معنی شي، ځکه دلته عرف او ناوړه دودونه یو چالش دی، مثلا امنیتي وضعیت بل چالش و، او زه داسې چالش سره تهدیدونه به هم موجود و، ستونزې به هم راته پیدا شوي، مشکلات به هم پیدا شوي. خو په هغه حد کښې نه وو. مسؤلینو مرسته کړې ده په وخت او زمان، موضوعات یې مهار کړي، ما سره همکاري کړې ده، او دا چالشونه د دې سبب شوي نه دي چې زه خپله مبارزه ودروم او زما د کار په وړاندې یعنې داسې دوامداره خنډ شي. زه خپل هغه د ننګرهار د ولایت د ادارې ولایتي ادارې د لغمان د کونړ نه د ټول نه منندوی یم چې په وخت او زمان سره زما د کارونو د پرمختګ دپاره هم خپل حمایت کړی دی، هم مرسته کړې ده، او هم لاره راته همواره کړې ده. او د دې تر څنګ دوی ویلې چې حمایت او مشوق ستاسو زما د ابتدا نه د تعلیم په برخه کې. زما مشوق زما خپل والد صاحب و، خپله مور مې وه چې حتی مور زما د انګیزه پلار ته ورکړې وه چې ما ته به په داسې ځای کښې کورالې چې زما اولاد خپل د تعلیم داغ ته لاسرسی ولري، او واقعا یې مونږ ته په داسې ځای کښې کور اغوستی و چې د وړکتون نه نیولی تر مکتبه پورې و ټول زمونږ د کور شاوخوا کښې، او مونږ په داسې ځای کښې ژوند کولو چې یعنې انګیزه د پلار او د مور د خوا وه، او زیات مشوق زما پلار باندې و چې انده کښې کار به د دا خبره ما وکړو، هم د تعلیم په برخه کښې هم په کورني چاپېریال کښې.
ولو کلاس کاره به نور مانه ورنج شوی مو خو هغې به زه دومره تشویق کولمه چې هم زما مثبت پاین ته به یې کتل او هماغه و چې د خبره ده هماغې هغه تشویق سبب د دې شو چې زه ما ته هم کوشش وکړم دایم مې زیار ایستلی دی او دایم به یې ویلې چې ته ښه استعداد لرې د هغې تر څنګ زما ماما چې زه یې اوس بیا دې ورته عمر ورکړي او عبیدالله د دې چې همیشه زه د خبره د تعلیم په برخه کې زه تشویق کړې یم زه یې هڅولې یم او ویلې دي چې ته ښه استعداد لرې او ته باید ستاد استعداد نه نو دوی زما ملاتړ او حمایت کړی او د دې تر څنګ د وادن نه وروسته زما په کورنۍ کې حمایت شوی دی خصوصا د بشري حقونو د تحقق او تامین دپاره د کمیسیون مخکینۍ رهبري چې په راس کښې ډاکتر صاحب سیمه ثمر وه په هغه وخت کښې او فیلي لوی سارنوال صاحب چې دی امیدي صاحب او ډاکتر صاحب سبران چې زه یادونه وکړم او نادر نادري یعنې ډېر په هغه وخت زمانه زما نه هم حمایت کړی دی هم زه چې ته تشویق کړې یم چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم او هم زما د پرمختګ دپاره تر نن ورځې پورې د زمانیانو زما ملاتړ یې هغه په رسمي چاپېریال کښې کړی دی نو زه ته هم منندوی یم د دې راډیو د لارې زما ښه همکارانو د هغه کسانو چې تر ننه پورې زما مشوقین دي او ما تشویقي یوه د ده ښه پوره اوس مې خپل اولادونه هم تر څنګ دي البته زما اولادونه ماشاءالله د ماسترۍ مرحلې پورې رسېدلي دي او خپل زده کړې هغه یې کړي اوس په ډېرو برخو کښې مې اته کوچنی زوی یم هم ما تشویقي او بعضې لارښوونې کوي چې زمونږ په وخت زمان کښې نه ویل اوسه
بلې یو بل اورېدونکی لرمایت
را سره
بلې یو بل اورېدونکی لرو دی بره واخلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام صاحب شاید بخیر
بخیر اوسې بخیر راغلی نوم راته ووایاست د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
د زابل څخه مې اړیکه نیوله نوم مې داودشاه دی
مهرباني وکړئ ښاغلی داودشاه
زه دغه امکانات وي د هغې نه چې د مشکلاتو د ستونزو د حل په مورد کښې غږېږي دا شماره که چېرې امکان ما ته را کړي یا زما شماره واخلي چې زما سره تماس کښې شي زه په راډیو کښې اعلانه نه شو ویلی او زه مخصوص مشکل لرم
سمه ده مننه ربه شو اغلی حمیدی ته اغلی حمیدی د ښځو اوسنی فعال شتون په ټولنه کې د ټولو ستونزو سره سره څه ډول ارزوئ
البته همدغه د ښځو فعال ستون دی چې هغه د انساني ټولنې د پرمختګ دپاره زمینه مساعده ځکه انساني ټولنه دا خبره د انساني ټولنې هغه د پیدایښت فلسفې ته چې مونږ وګورو دواړه جنسه دي چې انساني ټولنه پرمختګ یې ورته ورکړی دی او تر دې دمې دغه انساني نظام برقراره ساتلی دی نو همدارنګه که مېرمنې حضور نه لري په ټولنه کښې مونږ او تاسو په دې باندې پوهېږو څنګه چې هغه په کورنۍ کښې د مېرمنو نه حضور د کورنۍ د ګډوډۍ او د کورنۍ د بې نظمۍ سبب ګرځي همدغسې په ټولنه کښې په ټولو سکتورونو کښې که خویندې زمونږ حضور نه لري هغه ټولنه به وروسته پاتې ټولنه وي په هغې ټولنه کښې به د پرمختګ دپاره زمینه نه مساعدېږي هغې ټولنه کښې به د خبره انساني کرامت ته درناوی نه وي په هغې ټولنه کښې به انساني تعادل او توازن نه ساتل کېږي نو د دواړو جنسو حضور په ټولنه کښې یو د بل تر څنګ د ټولنې د پرمختګ دپاره ما سره واقع کېږي او په فعلي شرایطو کښې خو زیات ما سره واقع شوی دی مونږ ګورو چې دغه اکثره هغه کورنۍ مونږ ګورو چې زه بار بار نه غواړم هم دوی ته اشاره وکړم چې هغې سرپرست نه لري همدغه خویندې دي چې د هغې فامیلونو سرپرستي کوي د اولاد د پرمختګ دپاره زمینه مساعده وي د هغې د بقا او انکشاف دپاره زمینه مساعده وي د هغې د ښې راتلونکي دپاره کار کوي نو دغه د مېرمنو رول دی په ټولنه کښې چې دغه فامیلي رولونه بېرته په ټولنیزو پرمختګونو باندې تبدیلېږي په ملي پرمختګونو باندې تبدیلېږي حتی دغه میندو روزلي دي چې د نړۍ په ساته باندې ماتره انسانان
بلې بلې
ټول باندې خو مونږ سترګې نه شو پټولی زه به یې ډېر توصیف نه کوم چې وایي به خپله یو مېرمنه ده اوس د مېرمنو توصیف کوي خو ټول د دواړو جنسو اړین دی او د ماسره اشخاصو که هغه په خویندو کښې هغه که په
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. په خاص توګه د خلکو اندونه د دوی په وړاندې ډېر ناسم دي. د بعضي خلکو افغاني مبارز خزي د مبارزې په ډګر کې باید کومې قرباني ورکړي چې یو رښتینی مبارز اوسي په افغانستان غونډې دودیزه ټولنه کې؟
البته واقعا تاسو د نقطې ته اشاره وکړه چې اوس هم ډېره کمه واقع کېږي چې یعنی هغه پنځوس فیصد هم د مېرمنو د حمایت موجود وي، خصوصاً کورنۍ حمایت، د هغې په حصه کې ټولنیز حمایت. د ناخوالو سره به دوی مخامخ کېږي، د ستونزو سره به مخامخ کېږي. دوی باید حوصله ولري، زغم ولري، او په تدبیر باندې هغه خپلو اقداماتو ته د خبره په سنجش باندې خپل اقدامات تر سره کړي، او خپل یو مبارزې ته د یو پلان په اساس باندې دوام ورکړي.
بله، ډېر ښه. اوریدونکي لرو په کرخه باندې یو بل اوریدونکي برا واخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو سپیر ورته پیل جوړه
په خیر اوسې. مهرباني وکړئ نو مراته وایست د کوم ځینه ماړي کني ولې
نن نه ملاحظه نن اختر محمد دی د بلخ ولایت د چاربالک د ولسوالۍ.
اختر محمد صاحب مهرباني وکړئ ستاسو د ټلیفون کرخه خراب وه، اپری شوله مخکې. بلې اړیکه یې پری شوله. بل اوریدونکي په کرخه لرو، دی برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو زما غوړی د ټلیفون کرخه لکه چې یو څه ستونزمنه ده، ستونزې لري. یو اوریدونکي وصل شوی دی موږ سره په کرخه. السلام علیکم. السلام علیکم. د ټلیفون کرخه یې پرې شوله. د خبرونې تقریبا وروستۍ شیبې دي او څلور دقیقې پاتې دی د خبرونې پای ته. نو له تاسې نه به ستاسې پیغام واورو چې تاسې څه پیغام لرئ په ټوله کې ټولو ښځو ته، خو په خاصه توګه مبارزو ښځو ته.
البته زما ټولو مېرمنو ته دا پیغام دی چې نظر په خپل استعدادونو باندې، نظر په خپل توان باندې، خپل د کورنۍ د پرمختګ دپاره، د ټولنې د پرمختګ دپاره دی اقدامات تر سره کړي، دوی کوشش وکړي، دوی هڅه وهنو کړي، په هېڅ وخت کې د ناهیلي کېږي او ناامیده کېږي نه. او په خاصه توګه هغه مبارزو خویندو دپاره چې دوی زیار ایستلی، دوی کوشش ایستلی، ټولو خویندې زموږ زحمت کشه دي، زیار کشه دي چې هغې په لورو پرتو سیمو کې چې په قریجاتو کې ژوند کوي هغه نظر په خپل تعود باندې، نظر په خپل ژمنتیا باندې، او نظر په خپل صداقت باندې خپل هڅه وهن کوي. بیا په خاصه توګه زموږ مبارزو خویندو ته زما دا پیغام دی چې همیش دوی باید یو اتفاقي، یو اتحادي تعود ولري د ملي منافعو دپاره، د ملي ګټو دپاره، د مېرمنو د وضعیت د ښه والي دپاره. په دوی کې باید یووالی موجود وي، او دغه یووالی خپل لکه څنګه چې حفظ کړی دی او ساتلی دی، او دغه دیانت او صداقت خپل ساتلی دی، دغه تر اخره پورې حفظ وي، او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د دوی هېواد د پرمختګ دپاره، د انساني حقونو د تحقق لپاره، په خاصه توګه د مېرمنو د وضعیت د ښه والي لپاره، د دوی د پیاوړتیا لپاره، او د دوی د پرمختګ لپاره تیار وي.
بله،
تر دې زما خپل منده ژمنه ده چې په دې برخه کې به تر څو پورې چې زه توان ولرم زه به ستړي کوم.
بله، تر دې دمه د ښځو فعالیتونه، د ښځو لاسته راوړنې ستاسو په نظر باندې د قناعت وړ دي؟
البته کومې لاسته راوړنې چې موږ لرو په ډېری برخو کې د قناعت وړ خو دومره نه وي، ځکه اړتیا د خلکو زیاته ده، ستونزې د خلکو زیاتې دي، مشکلات خصوصاً د مېرمنو زیاتې دي، خو د حساب وړ دي، حساب پرې کوو، او دا لاره به ژوندۍ ساتو. د دې دغه د وضعیت د حفظ دپاره خو به عظمي کار کوو، او د پرمختګ دپاره به نوې طرحې جوړوو، او نوی کار به ورته کوو، نوي اقدامات به کوو.
بلې، د وروستۍ پوښتنې په توګه به له تاسې دا وپوښتم چې تاسې خپله څومره له خپلو دغو کارونو، هلو ځلو او فعالیتونو راضي یاستئ؟
والله ځکه وایم چې زه په دا جریان د وظیفې کې، او دغه هر اقدام چې هغه په خلوص د نیت باندې
اتمن رضایت سره لري او خصوصا هغه اقداماتو کې چې ما انن لاس سره ورنل لري یا د وخت په تیریدو سره ما لاس سره ورنل د لودلې د دغې ټول ناراضي ما او زه په خپل کاري دوره کې هم د دولتي اراکینونو هم د محلي متنفذینونو او هم د دینی علماونو ته په دغه سلور ولایتو کې چې زما د کارونو د پرمختګ لپاره زمينه سازي کړې ده، حمایت کړې ده، تاوو دې کړې ده، ورا سره ژوند پاتې شوی دي او د دې د ژوندتیا او د دې د همکارۍ په اساس باندې او د دې د ښې همغږۍ په نتیجه کې په ډیرو برخو کې موږ ډېر ښه لاس ته راوړل لرلې. د ټول نظر منندوی ما او رضایت هم چې لرم کلی
رضایت نه نیستی خود ستاسو. ډیر ښه آغلې حمیدې، ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، له تاسو نه هم مننه کوو چې تاسو هم را سره په دې خبرونه کې ونډه واخیسته. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې خبرونه چې بیا به هم یوه بل مخکخه خزر سره